واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
جنوندونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړی زنه ځانې سوزیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه اوري د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه ده
ویان احمد الله ارچیوال
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د باندنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د پروسې پر راتلونکو قدمونو او دغه پروسې په تیزولو خبرې کړي. د ارت څخه په یو خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې خلیلزاد ولسمشر ته په افغانستان کې د سولې د راتلو په لار کې د امریکا لخوا د اغیزمن رول لوبولو باور ورکړي.
بلخوا د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي چې نن یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې بهیر د دوحې مذاکراتو د امریکا او طالبانو د دوحې تړون ته د امریکا د بیا کتنې راتلونکو پړاوونو او ځینو نورو اړوند مسایلو په اړه خبرې کړې دي. عبدالله دا خبره په خپل ټویټر پاڼه وروسته له هغه چې د زلمی خلیلزاد او ورسره مل پلاوی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال سکاټ میلر هم ورسره سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی به د کابل تر څنګ ټاکل شوي له قطر او یو شمېر نورو هیوادونو څخه هم لیدنه وکړي. وروسته تر هغه چې د امریکا د نوي حکومت لخوا د زلمی خلیلزاد ماموریت تمدید شو دا کابل ته د افغانستان د سولې په اړه د نوموړي لومړنی سفر دی. زلمی خلیلزاد پر داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي پلاو تر اوږده ځنډه وروسته تېره اونۍ یو ځل بیا په قطر کې د خپل منځي ناستو د پیلېدو خبر ورکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چین ورسره د کورونا ضد 2,000,000 واکسینو د مرستې ژمنه وکړه. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی تیره شپه رسنیو ته کړې او ویلي دي چې چین سفیر چې د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر سره ناسته درلوده له افغانستان سره یې د 200,000 نورو واکسینو د مرستې ژمنه وکړه چې په دې سره د هغو واکسینو چې چین یې له افغانستان سره د مرستې ژمنه کوي 400,000 ته رسیږي. له دې مخکې د کوواکس نړیوال ایتلاف هم له افغانستان سره د 3,000,000 دوزو واکسینو د مرستې ژمنه کړې وه. د علیزي په وینا تر اوسه پورې له 8,000 زیاتو کسانو ته د کورونا ضد واکسین لومړی دوزونه ورکړي. دا د استرازینیکا د واکسین هغه 15,000 دوزه دي چې هند له افغانستان سره مرسته کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په وزارت کې له امنیتي منصوبینو سره د ناسم چلند له امله د امنیتي معین عبدالصبور قانی 15 ساعتونکي له دندو ګوښه شوي دي. په پلازمینه کابل کې د کورنیو چارو وزارت دوهم قراول مسؤول پولیسو ته د ګواښ او وهلو ویډیو کې چې پرون د سرتیرو له ملي ورځې څخه یوه ورځ وروسته له امنیتي کمرو څخه واخیستل شوه لیدل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین د ساتونکو لخوا د دې وزارت یو پولیس وهل کېږي او 15 نور ګواښل کېږي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین عبدالصبور قانی هم له پولیسو سره د خپلو ساتونکو ناوړه چلند مني. اخبارې شوی خبر پاڼه کې لیکي چې یاد کسان یې له دندو ګوښه کړي او د څېړنو په موخه یې داخلي امنیت ریاست ته ورپېژندلي دي. تاسې له امریکا غږ راډیو د دې ساعت خبرونه اورئ. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګنده کړه چې پرون یې د امریکا له متحده ایالاتو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو په سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لرې کړي. د سپینې ماڼۍ ویان دي جنسا کې وویل که څه هم د ایران دغه ځواب دوی خواشینی کړي خو امریکا چمتو ده چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره د ده په وینا په بامفهومه ډیپلوماسۍ کې بیرته ښکیل شي. جنسا کې وویل واشنگتن به د دغه تړون له نورو لاسلیک کوونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 4 دایمي غړو چین، فرانسې، روسیې، بریتانیې او جرمني سره سلا مشورو ته دوام ور. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده وویل هغو وروستنیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحده ایالاتو او درې اروپایي قدرتونو کړي ایران داسې نانګیري چې اوس دې له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر یې وړاندیز کړی مناسب وخت وي. ایراني چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې تهران د جوزف بوریل په دغه وړاندیز غور کوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ خپل هیواد په 2013 کال کې له دغه تړونه وویست او پر تهران یې بېرته بندیزونه ولګولي. ایران او د امریکا د ولسمشر جو بایدن نوې اداره په دې اړه چې دغه تړون دراژوند کول لپاره څوک باید لومړی ګام پورته کړي سره اختلاف لري. د امریکا د متحده ایالاتو د درملو او غذا ادارې په رسمي بڼه د جانسن اینڈ جانسن د شرکت د کورونا وایروس ضد واکسین منظور کړ. د دې واکسین د تطبیق بهیر به سر له ننه پیلېږي. د یوې څېړنې له مخې د دې شرکت واکسین د کورونا وایروس په وجه د ټولو ناروغیو په وړاندې په سلو کې 50% اغېزناک دي. څېړنې ښیي چې دغه واکسین حتی د کورونا وایروس د نوې بڼې
چې په جنوبي افریقا کې پیدا شوي پر وړاندې هم ګټور دي.
د جانسن اینڈ جانسن د شرکت د کورونا وایروس ضد واکسین یوازې په یو ډوز کې تطبیق کیږي، په داسې حال کې چې نور واکسینونه باید دوه ډوزه وشي. د فایزر، بیوانتیک او مدرنا شرکتونو د کورونا وایروس ضد واکسین وروسته دا دریم واکسین دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د تطبیق کولو اجازه ترلاسه کوي. پولیسو په برما کې لږ تر لږه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. دغه معترضان پرون د پولیسو په ډزو وویشتل شول او دغه ورځ د کودتا پر ضد د څو اونیو اعتراضونو له پیل راهیسې تر ټولو خونړۍ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک بم په وسیله تیت او پرک کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد یې د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دي. هغه د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژوره اندېښنه ښودلې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړې او د ملکي حکومت مشر آنګ سان سو چی او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي یې نیولي، اعتراضونه پیل شوي. د پاکستان پولیس د پلازمینې اسلام آباد په یوه څنډه کې په یوه وسلوال برید کې د یوه مذهبي مشر د وژل کېدو خبر ورکوي. پولیسو وویل په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ د بارکاو په سیمه کې شوي له مفتي اکرم الرحمن سره د هغه 14 کلن زوی او یو زده کوونکی هم وژل شوی دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اکرم الرحمن د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام په ګوند پورې تړلې. مولانا فضل الرحمن د اپوزیسیون د یولس ګوندي ائتلاف چې هدف یې د حکومت نسکورول دي مشري کوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو اوریدل په مکړې د خبرونې لومړی رپورټ ده.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې رئیس شبیم خان کټوازی وایي د خصو پرمختګ باید په افغاني ټولنه کې د شتو حساسیتونو پر وړاندې پرمخ یوړل شي. په مکړې د کرام شنواری دی رپورټ ده.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکۍ ادارې رئیس شبیم خان کټوازی وایي چې په روسي کلو کې افغان خصو په دولتي ادارو او د ژوند په نورو برخو کې په پراخه کچه حضور پیدا کړي او کدا هغوی حضور له اوسنۍ کچې زیات شي ممکن په ټولنه کې ستونزې راولاړې.
زما په فکر باندې دا جامعه حکومت دا ولس حکومت دا دیوات کې سره کوم ولس خلکو فکر لري تر دې دی زیات سپیټ اعظم توانم نه لري او که موږ زیاته و بیا موږ تاریخ ټول ته معلوم د سبیا بل ډیر بدلت سره مخ کیو بنا نام دغه سپیټ بساتو او وس لا غو ډیر بدلت نسی وی خله دیوال سره مخ لا غلط نو وتلی سمي خواته روان یو د دې رفتار مخه څوک نشنی ولای.
خغلی کټوازی چې په کابل کې په خې حکومت والی کې د خود ضرول پاره یو کانفرنس خبرې کولې ویل چې د کلو او باندو لو سیدونکو سره چې خبرې کوي هغه ورڅخه پوښتې چې ولې حکومت په ادارو کې د خود دوانډي په زیاتېدو ټینګار کوي. هغه ویل چې دغه سی پوښتونکو سره د مخامخ کېدو پر مهال یو جواب دادې چې دا د نړیوال ټولنې وختنه ده او د خود لګډون پرته پرمختګ ممکن نه دی او بل جواب دادې چې په افغانستان کې د سړو پرتله خود ډېری قرباني ورکړي. دغه کانفرنس د سیمایزو ورګانونو د خپلواکۍ ادارې په نوښت جوړ شوی او خغلی کټوازی ورته ویل چې تر شلو ورځو او یا یوې میاشتې پورې به ټول ولایتونو کې خزینه مرستیالي والیانی په کارو ګمارل شي. همدې غونډې ته د سیمه ایزو ارګانونو د مطبوعاتو او خپرونو رئیس نرګس مومن حسنزی ویل چې افغان حکومت خزو ته د ژوند په ډګر کې د کار زمینه برابروي او د غازی امان الله خان ارمان پوره کوي.
کاش نن د غازی امان الله خان د ژوند ملګری ملکه سرایا ژوندۍ وای او د لیدلې وای. هغه مبارزه چې په خو اصل کله مخ کې کړې و اغنن رنگ راوړل شزه ته د ولایت په کچه پر رهبرۍ کې ونډه ورکول دا ثابته کړه نن چې شزه د خپل ګرونو سره په ګډه د هیواد تقدیر بدلوي. حکومت ولی رهبری مدیریت او منځګړیتوب کې برخه څومره دغه اغیزمنه ثابت کولای شي.
همدې غونډې ته د خپلو چارو وزارت سرپرستی حسینه صافی، د اقتصاد وزیر علامه حمید پاریبی، د سولې دلی شورا مرستیالي زهره متحد، د دفاع وزارت مرستیالي منیرې سوپی او هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کمشنری شمنم صالحی ویناوی وکړي او په اقتصاد کې د خپلو ونده او رول خورا مهمه بلل. میرمن پاریبی ویل چې خځې د دې لپاره هم په اقتصاد کې رول لري چې هغه په کورونو کې ماشومان زیږیدو په کنټرولولو سره د کورنۍ اقتصاد سره مرسته کولای شي.
هر چې کومو انکشاف وکړیم،
میرمن پاریبی ویل که هر څومره پرمختګ وکړو خو که پر نفوس باندې کنټرول ونه لرو زموږ اقتصادي وده تر پخت نه راولي.
تر سوال میبره
د خځو چارو وزارت سرپرستی میرمن حسینه صافی د غونډې ته په وینا کې د خپل وزارت او نورو ادارو ترمنځ په همغږۍ باندې ټینګار وکړ او ویل چې یو وړاندیز یې په دې برخه کې ترتیب کړی چې ژر به یې د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې سره شریک کړي. همدې غونډې ته دفاع وزارت مرستیالي میرمن منیرا یوسفی په امنیتي ادارو کې د خځو د ونډې په اړه خبرې وکړې. ویل چې که څه هم د خځو ونډه په امنیتي ادارو کې کمه ده، خو د میرمن یوسفی پر وینا د کیفیت له پلوه د هغوی ونډه ډېره لوړه ده. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون کمشنری میرمن شبنم صالحی دې غونډې ته ویل چې په ټولنه کې د ښځو ګډون هغه مهال تامین کېدای شي چې ښځې په سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مسلو په سر په پرېکړو کې ګډون ولري.
بلکې زه دا وایم که ولو میرمن یوه میرمن وي، د یوه انسان په توګه دا حق لري چې په ټولنیز ژوند کې د پرېکړو کې د ګډون حق ولري.
دا کنفرانس په داسې حال کې جوړ شوی چې افغان حکومت د ښځو د رهبرۍ په نوم یو شورا هم جوړه کړې ده. د دغه شورا د جوړېدو هدف افغانستان لپاره د جنیو په کانفرنس کې د ښځو د ژوند د ښه کېدو لپاره د شوو ژمنو د تطبیق او په ټولنیز، اقتصادي، سیاسي، فرهنګي او حقوقي برخو کې د ښځو ستونزو حلول ښودل شوی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلېدو سره هممهاله په تېر یو کال کې د جګړې او تاوتریخوالي د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د ښکېلو خواوونه د اوربند غوښتنه کوي. د افغانستان د آزادو انتخاباتو د بنسټ پخوانی رئیس یوسف رشید چې په کابل کې په وسوال برید کې وجلې شو، د کورنۍ غړي وایي چې په افغانستان کې د نورې وینې تویدو د مخنیوي لپاره دواړه خواوې باید سوله وکړي. په موکړې د ممتاز بهیر رپورټ ته
یوسف رشید چې شاوخوا دوه لسیزې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره مبارزه وکړه، سباندې دوه میاشتې وړاندې هغه مهال په یو وسلوال برید کې ووژل شو چې په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې وي. کله چې یو کال مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه، په افغانستان کې د جګړې ختمېدو ته هیلې زیاتې شوې، خو په تیر یو کال کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ترڅنګ په افغانستان کې د هدفي وژنو پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې. لا هم داسې ښکاري چې سولې ته د رسیدو لپاره افغانان لا زیاتې قربانۍ ته چمتو دي.
سلسل حرازي وطن ته خلک آرامه کېږي. دا زه د لباین لار سم دا شخص د زه د ادعا کوم چې زه د لباین لار سم خدای وطن ته سلح راسي. نور خلک د شهیدان نسی، نور خلک د مل نسی، نور د وطن خساره من نسی، نور د وطن در پدر نسی. دا غ زخپل مهم چې ما د ملکی کلی ما په خلک خوشاله کیږي، سو خوشاله کیږي او آرامي رزيز د خپل ځانم ز تیرم.
خدای یوسف رشید زوی د خپل پلار د قاتلانو پر اعدامه ولور ټینګار کوي.
سیاو نفر سره هم دلته بچیږي به خوشی سینو او که سوله راځي رښتیا هم او که داسې خونه کې دا خو د بخښلو وړ نه ده، ځکه چې موږ ته تجربه سوه. پنځه ورځې طالبان چې خوشي سول تجربه سوه چې میدانونه نور هم لاګرم کړل.
پوښتنه مې دا ده له هغوی نه جنګ کوي چې خپل توپک کې دي جنګ بس کې سوله راځي او زما پلار غوندې نور ډېر ګنه خلک شهیدان نه سي او موږ غوندې نور ماشومان یتیمان نه سي.
یوسف رشید یوازینی مدني فعال نه و چې د سولې د راتلو هیله یې له ځان سره خاورو ته ویوړه. د افغان حکومت شمیرې ښیي چې په تیر میلادي کال کې درویشت مدني فعالان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. په افغانستان کې د وژنو او جګړې دا لړۍ لا هم دوام لري چې د ودرولو لپاره یې افغانانو خپلې ټولې هیلې په دوحه کې روانو مذاکراتو پورې تړلې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاکل شوی چې د امریکا حکومت د دوشنبه یعنی نن ورځ د سعودي عربستان په اړه یو اعلامیه خبره کړې. د ولسمشر بایدن اداره په داسې یو وخت کې د عربستان په اړه خپل دریځ روښانه کوي چې د امریکا د استخباراتي ادارو د یو رپورټ له مخې ولی عہد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د واشنگتن پوسټ د خبریال جمال خاشقجی د وجلو یعنی ولو عملیات منظور کړی.
امریکا د لومړي ځل لپاره د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په ښکاره د امریکا میشتي خبريال جمال خاشقجي په قتل کې تورن کړ. خو د بایدن په ادارې باندې داني وکړه چې ولی تر اوسه محمد بن سلمان ته سزا نه ده اعلان کړې.
مونږ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړو چې په دې اړه د سعودي عربستان سره په مجموع کې څه کوو.
د امریکا د استخباراتو لخوا د نوی راپور لمخې چې د جمعې په ورځ خپور شو، د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په استانبول کې د سعودي عربستان په قنصلګری کې دننه د جمال خاشقجي د وجلو طرحه تصویب کړې و. ولسمشر بایدن د جمعې په ورځ ویل چې سعودي عربستان باید د بشري حقوقو په سرغړونو کې مسؤل وګڼل شي.
مونږ به سعودي د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره مسؤل وګڼو او مونږ به ډاډ ترلاسه کړو چې دوی غواړي چې اړیکې وساتي، نو دوی باید په داسې طریقه اړیکې وساتي چې دوی باید لومړی د بشري حقوقو سرغړونو ته رسیدګي وکړي. مونږ هڅه کوو چې په ټوله نړۍ کې او په ځانګړې توګه په امریکا کې دا ترسره شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له سعودي عربستان سره د امریکا اړیکې مهمې دي او د شاهي حکومت په وړاندې اقدامات به اړیکې خراب نه بلکې اصلاح کړي.
مونږ د خاشقجي د قضیې په تعقیب اقدامات وکړل او په شپږو یا کسانو مو چې فکر کوو د سعودي عربستان بهر د سعودي د شاهي دولت مخالفانو ته ګواښ ګڼل کیږي د سفر بندیز ولګاوه. دا بندیزونه د خاشقجي په قضیه کې شامل دي خو یوازې د قتل په دې قضیه پورې محدود نه دي.
خو په شپک او یا کسانو کې چې امریکا پرې بندیز لګولی د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان شامل نه دی. د امریکا د خزانه وزارت اعلان کړی چې د خاشقجي د وژلو په تړاو د سعودي عربستان د عمومي استخباراتو د پخواني رئیس احمد حسن محمد الاسيري باندې بندیزونه لګولي او شتمنۍ کنګل کړې ده. د امریکا د استخباراتي راپور په خبرګون کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا راپور منفي، درواغ او یو نه منونکي څرګنده ده چې ریاضي ردوي. سعودي عربستان همدارنګه په دې پیښه کې د محمد بن سلمان لاس لرل رد کړی دی. 95 کلن جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ پرسپانې خبريال وو د سعودي عربستان تابع او د امریکا قانوني اوسیدونکی وو. خاشقجي د شاهزاده محمد بن سلمان له سختو منتقدانو څخه وو. خاشقجي په 2013 کال کې د اکتوبر په 2 نیټه د ترکیه په استانبول کې د سعودي قنصلګری ته ننوت خو بیرته ژوندۍ راونه ووت.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
یو شمیر ملکونه د کرونا وایرس واکسین د ترلاسه کولو او یا د جوړولو لپاره هڅه کوي. تفصیلات په دې رپورت کې اوري. د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله اروپایي ملکونو ته د کډوالو او پناه غوښتونکو ورتګ تربل هر وخت اوس ډیر زیات ستونزمن شوی دی. له دې سره سره یو شمیر کسان کوشش کوي چې د الپ د غرونو نه په تیرېدو ځانونه فرانسې ته ورسوي. مو کړی دی رپورټ ته.
د ایتالیا د سر صلیب کمیټه د ایتالیا په اړخ کې د آلپ په غرونو کې دا وضعیت د 2019 او 2018 کلونو راهیسې د کلویری ناحیې په خاروالۍ کې څاري. دا هغه وخت و چې د سمندر له لارې ډیر مهاجرین په دې لاره واوښتل. اکثریت پناه غوښتونکي پکې د افریقا دي. خو د څو وروستیو میاشتو رئیس دوی اوسوی په دې مهاجرینو کې داسې کورنۍ یمشته چې اکثریت خلک د افغانستان، ایران او عراق نه په دغې لارې اروپا ته د اوښتلو هڅه کوي. نور معلومات یې د ایټالیا د سر صلیب یو رضاکار مایکل بلماندو ورکړل.
د 2000 کال وروسته میاشتو رئیس په دلاره کې د مهاجرینو په حالت کې بدلون راغلی او هغه داسې چې له یو شمېر کورنیو سره ماشومان هم شته دي. په دې کې مهم ملتونه افغانان، ایرانیان او عراقیان دي. په دې اوږده مزل کې د ډېرو هیوادونو له سرحدونو او حتی غرونو نه راتېرېږي، خو تر دې مخکې چې فرانسې، هالنډ یا بل کوم اروپایي هیواد ته ورسیږي دا ورته وروستی سخت سرحد دی.
په دې مهاجرینو کې درویشت کلن امیر اوتک هم دی چې کورنۍ یې څو کاله پخوا د ورځنیو ناامنیو او امنیتي پیښو له امله د افغانستان نه کډه کولو ته اړ شوي دي. د امیر اوتک سفر د ایران نه پیل شو او بیا ترکی، یونان، البانی، مونتینیګرو، بوسنیا، کرویشیا او سلوانی ته ورسېدو، خو اوس غواړي فرانسې ته لاړ شي.
په فرانسه کې ژوند ښه دی او جګړه پکې نشته، ښه هیواد دی.
د ایټالیا او فرانسې ترمنځ د آلپ د غرونو د سرحدي پوله د مهاجرینو د سفر وروستۍ ستونزمنه لار ده، خو د آلپ په غرونو ختل او وختل خصوصا په ژمي کې حتی هغو خلکو ته ستونزمن کار دی چې په همداسې لارو د ډیرو کړاوونو نه سره مخ شوي دي، خو ترې نه تیر شوي دي. اکثریت مهاجرین کوخخ کوي چې دا مزل د شپې لخوا وکړي، ځکه د فرانسې ملي څارندوی پولیس د آلپ په غرنیو ساحو کې د سکي کوونکو څارنه کوي. که ورغلي مهاجرین د هغوی په سرحدي څنډو کې ولیدل شي، د څو ساعته توقیف وروسته یې بیرته ایټالیې ته ستنوي. د آلپ په کنګل شوو غرونو کې د شپې لخوا هوا هم وژونکي.
دلته اکثره ناوړې پیښې کېږي، واورې ښویېږي او بل خطر د سړې هوا ټیټه درجه ده. که یو څوک سم کالي او دستکشې ونه لري، نو شپه به په منفي 15 درجو کې تېروي او دا وژونکی حالت دی. متاسفانه د مهاجرینو ډېرې داسې قضیې هم شته دي چې د کلک تپیتوب او بې خدای په حالت کې وژغورل شي. ډېر داسې کسان وو چې د یخنۍ له امله یې ګوتې پرې شوې وې.
مایکل بلماندو وی چې د 2019 کال رئیس تقریبا 15,000 کډوال د کلویری په لاره د سر صلیب ادارې لخوا نیول شوی دی. په دې جمله کې 1,500 د تیر کال د اکتوبر راهیسې نیول شوی دی. نوموړی چې خپل هم په دې غرونو کې ګزمه کوي، کډوال له خطرونو څخه خبري، تاوده کالي ورته ورکوي او ځینې وخت یې له خطرونو څخه ژغوري.
د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د فرانسوی میرمنو یو ډله چې سوریه ته د دې لپاره تللې وي چې هلته د داعش د ډلې سره په جهاد کې شامل شي او اوس مهال په سوریه کې په توقيف کې دي، د نه خورلو احتساب پیل کړی دی. هغوی دغه احتساب د هغې نه وروسته پیل کړی دی چې د فرانسې حکومت د هغوی هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي فرانسې ته دې بیرته وغواړي. پام وکړئ، د نیکولس پینالټ دې رپورټ ته چې د پاریس نه رالیږلې، زه نظرانه یوسفزی درته در اورو. شاوخوا 12 هغه میرمنو چې سوریه ته د جهاد لپاره تللې وي چې هلته د داعش د ډلې سره شامل شي، د هغې نه وروسته د نه خورلو احتساب پیل کړو چې د فرانسې حکومت د هغوی بیرته د تک پاړه د اقداماتو نه انکار وکړو. دا وخت په سوریه کې اتیا میرمنې او د هغوی 200 ماشومان په سوریه کې د سوریه په بندیخانو کې په ډیر بد حال کې ژوند کوي. دغه میرمنې وایي چې هغوی د فرانسې ته بیرته ولیږل شي او هلته د هغوی د جنایتو لپاره د هغوی محاکمه وشي. ماریا روس چې دغه میرمنو وکیلې ده، وایي چې دغه ښځې د الهول او د روج پسیمو کې په ډیر بد حال کې په بندیخانو کې پرتی دي. دغه بندیخانه د سوریه په شمال کې دي. هغه وایي چې دغه مېرمنو دغه حالت نه د وتلو هیڅ لار نشته، ځکه چې په فرانسې کې محکمې امر کړی دی چې هغوی دې محاکمه شي. دغه مېرمنې په سوریه او په کوردستان کې نشي محاکمه کېدی، او د فرانسې چارواکو هم انکار کړی دی چې هغوی بیرته فرانس ته بوزي. په فرانسې باندې له دې کبله ډیر فشار موجود دی چې هغوی د دې بشري وضعیت په اړه باندې اقدامات وکړي. په ورستیو کې د ملګرو ملتونو یو خاص استازي په سوریه کې د دغې بندیخانو د وضعیت په اړه باندې اندېښنه څرګنده کړې وه. خو د فرانسې چارواکي د هغه فرانسویانو چې په عراق او سوریه کې د 2019 کال د مارچ د میاشتې نروسته په جنایتونو کې ککړ دي، د هغوی د بیرته راتګ د انتظاماتو په اړه باندې ناظره دي. دا د فرانسې د چارواکو لپاره یو مشکله پرېکړه ده، ځکه چې د اسلامي دولت ترګرو په فرانسې کې دننه او بهر په سلګونو فرانسویان وژل دي. د فرانسې د عدالت وزیر اریک دوپونډ وایي، هغه وایي چې فرانسې به دا هیره نه کړي چې دغه کسانو د فرانسې سره بې وفایي کړې وه او د اسلامي دولت د ترګرو سره یو ځای شو. هغه وویل چې د دغه کسانو بیرته فرانسې ته راوستل یو مشکله فیصله ده، او کېدای شي د فرانسې د عسکرو ژوند په خطر کې واچوي. هغه وایي چې تر اوسه پورې 15 ماشومانو په اړه باندې هم فرانسې ته خبر ورکړل شوی دی. میری ډوس وایي چې یوازې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون کولای شي چې د دغه ښځو د بیرته فرانس ته د بوستلو په اړه باندې پریکړه کړې وي، خو هغه وایي چې هغه تر اوسه پورې داسې فیصله نه ده کړې، ځکه چې دا ورته ډیره د خطر ډکه پریکړه ښکاري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداري یونیسف د دوشنبه په ورځ باندې غږ کړی دی چې د الهول په کام کې چې څومره ماشومان بند پراته دي، د هغوی د خلاصولو لپاره د انتظامات وشي. یونیسف وایي چې دا وخت د سوریې په مختلفو کمپونو کې شاوخوا 2000 ماشومان چې د شپېته او مختلفو ملکونو سره یې تعلق دی بند پراته دي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
روغتیایی چارواکی وایي چې د ماشومانو نظافت ساتل هم کولای شي چې د پولیو وایرس نه وژغورل شي. که څه هم سږ کال په چاپیریال کې د پولیو وایرس نه موندل شوی، خو د تیر 2000 میلادي کال په اپریل میاشت کې د معایناتو نتیجه مثبت راوتلې وه. ابراهیم رحیمی رپورٹ شاریګلې.
په داسې حال کې چې کله ناکله په چاپیریال کې د پولیو وایرس موندل کېږي، د روغتیا پالانو په وینا په خاورو خزلو کې د ماشومانو په لیدو سره دغه معلولون کې وایرس د انتقال احتمال ډیر وي. که څه هم ساکل د خوز په چاپیریال کې د پولیو وایرس د موجودیت په اړه راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا پالانو په وینا له ګزن نه د ماشومانو د ساتنې لپاره د هغوی نظافت ته جدي پاملرنه اړینه ده. د عام روغتیا ریاست مرسیال ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې پولیو وایرس د خاور او خزل په وسیله د ماشوم خولې او بیا کولمو ته په داخلي دو سره ماشوم د معلولیت له جدي خطر سره مخ کوي.
بعض تشنابونه اکثره کوڅو طرف ته وي، هغه د کاموډیا د اوبو سیستم نه لري، نو کچیر ته خدای نه خواسته په دیغه موادو کې پولیو وایرس شتون ولري، نو دا په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې د ګرد او بار خاورو د باد په واسطه سره د تشنابونو نه خارجي محیط سره یات وکي، او بیا د ماشومانو د لوبو په نتیجه کې دا د لاسونو او د خولې د لارې ماشومانو ته سره یات وکي.
په خوست کې د روغتیا نړیوالې شبکې د مسؤلینو په وینا، د تیر 2000 میلادي کال په اپریل میاشت کې په چاپیریال کې د پولیو وایرس موندل شوی و، خو له هغه وروسته یې بیا معاینات منفي راوتلي. په همدې حال کې د ماشومانو د پاک ساتلو ترڅنګ ځینې خلک له کورنۍ غوښتنه لري چې د ګوزن ضد واکسین تطبیق ته ډیر متوجه واوسي، ځکه واکسین د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم پیاوړی ساتي.
میاند پلارینو نه مخایش ده چې د خپل ماشومانو ته په خپل ټیم سره واکسین وکړي، سبو دي پوره مشکل پیدا نه کی، د دې انده دي پوره موږ ډیره پیدا دو کاسو کی مخنیوي کوي، باید د دې پوره کوشش وکړي چې ورجن دي مخنیوي ونه کی د واکسین په خپل ټیم سره خلق وایي، ځکه چې ډیره غاټه پیدا ورکړي. دو میاند پلارینو ته یې چې نږدې کلینیک نه وي، کلینیک ته ورسوي چې دا مشکل حل شي.
تیر 2000 میلادي کال په افغانستان کې د پولیو شپږ 50 مثبت پیښې ثبت شوې وې. د ډاکټرانو په وینا کې په یو سیمه کې یو ماشوم د ګزن لقبل معلولیږي، د شاوخوا 200 نور ماشومانو روغتیا ته هم جدي ګواښ ګڼل کیږي. په کال 1978 میلادي کې د نړۍ په 1978 هیوادونو کې د پولیو وایروس موجود وو. د ګوزن واکسین په وسیله درسته نړۍ له دغه وایروس پاکه شوه، مګر افغانستان او پاکستان کې لا هم دغه وایروس موجود دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اوریدلې مه هېروئ.
تاسو زموږ خبری خبرونه واوریده. د نورو خبرونو لپاره زموږ سره اوسئ. د خدای په امان.